السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانه زایم خراغ لاست وایم پایل د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو باندې کوو. له پاکستانه د کډوالو د اخراج په لړ کې د 40 ساعتونو په ترڅ کې 310 کورنۍ پر تورخم افغانستان ته اړول شوې. دا خبره په ننګرهار کې د طالبانو چارواکو نن کورنۍ رسنیو ته کړې. په دې وروستیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د اخراج لړۍ چټکه او هلته د توقیفونو پیښې ډېرې شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري تازه ویلي د نومبر له 2 تر 3 څه باندې 14,000 افغان کډوال پاکستان کې نیول شوې دي. په لغمان کې د طالبانو یو امنیتي چارواکي ویلي دي چې په دغه ولایت کې په ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه شپږ کسان مړه شوي دي. د لغمان د امنیت قومندانۍ ویاند یوسف یونس یوسفزی ویلي پیښه نن سهار په قرغیو ولسوالۍ کې د موټر د چپه کېدو له کبله شوې. پیښه کې د یوې ښځې او ماشوم په ګډون شپږ کسان مړه او درې نور ټپیان دي. د خیبر پښتونخوا د کور جوړونې چارو وزیر او په صوبایي اسمبلۍ کې د سوات استازي ډاکټر امجد علي ویلي صوبایي حکومت له افغانستان سره د سوداګرۍ د بندولو مخالفت کوي. نوموړي د سواد د خبرلانو په مرکز کې خبري ناستې ته د کابینې د وروستۍ غونډې په اړه معلومات ورکړل او ویل افغانستان سره د تجارت بندول د صوبې ولس او کاروباریانو ته تاوان رسوي. امجد علي دا څرګندونې داسې حال کې کړي چې د روان کال په اکتوبر کې د پاکستاني ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو د حکومتي سرتیرو ترمنځ د نښتو وروسته د همغې میاشتې له 12 نیټې راهیسې د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر نورې لارې هم د تجارت په مخ تړل شوي. په وروستیو کې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر هم له افغان سوداګرو غوښتي چې د پاکستان پر ځای دې پر بدیلو لارو سوداګریزې چارې وسنجوي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي د لوفر له مشهور موزیم څخه د غلا شوو ګاڼو د بیرته موندلو هیلې شته. لورا نونز نن یکشنبه ویلي هیڅ شواهد نشته چې وښیي غلا شوې ګاڼې دې چیرته پلورل شوې وي. د اکتوبر په 19 د غلوی ویډل له لوفر موزیم څخه د شاوخوا $100 میلیون په ارزښت ګاڼې غلا کړې. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي د څلورو مشکوکو غلو له ډلې احتمال درې تنه نیول شوې دي. او د آسیا په شلو وریز کرکټ جام کې سبا د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د بنگلادیش له الف ټیم سره مخ کیږي. لوبه د کابل په وخت ماښام 2 بجې د قطر پلازمینه دوحه کې پیلېږي. افغان لوبډلې تیره ورځ د همدې سیالۍ په لړ کې سریلانکا ته په 3 وکټونو ماته ورکړه. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې واوریو. مطالبه او خبرونه ولولې. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې ملګری ملتونه وایي په وروستیو اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورټ پروسه چټکه شوې ده. په دې اړه په دغه پروګرام کې تاسو ته ریپورت لرو چې نن د نومبر 14 د ټرافیکي پیښو له امله د قربانیانو د یاد نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د کال سلګونه کسان په ټرافیکي پیښو کې امري. نور مطالب هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو ته غواګي استرازو. اول مطلب ته ملګری ملتونه وای پورسته یونه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورت پروسه چټکه شوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوال عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم تازه په وګړ ریپورت کې ویلي د روانې میاشتې له 2 د همدې میاشتې تر 3 پورې له 14,000 زیات افغانان په پاکستان کې نیول شوي او توقیف دي. اخو په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وای تر بل هر وخت دا مهال له سختو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه ریپورت کې
داسې مهال چې ملګری ملتونه وایي د نومبر په لومړۍ اونۍ کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول او توقیفول د یوې تیرې اونۍ په پرتله 22% زیات شوی. په دې هیواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم وایي له دې عمله سخت په ستونزو کې دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلون په شرط نن یک شنبه د نومبر 14 ازادي راډیو ته وویل د دوی سیمې ته هر ورځ پولیس ورځي او ګڼ بیا اسناد افغانان نیسي.
پولیس تګ راتګ ډېر دی ستونزو مشکلات سره مخ یو. شپې پولیس راغلي ول نه شپه ګوري نه ورځ ګوري وخت را وخت چې زړه یو عملیات کې یو افغان ته کډوال ډېر تنګوي. له یوې خوا د ویزې د سټې استنشن یا د تمدید هغه پروسه بنده ده او له بلې خوا دی راځي په ډېرې بېعزتۍ سره افغانان وري کیمپ ته واخېځي نه وي د تورخم له لارې ریپورټوي.
لادی نیونو آن هغه افغان کوچیان هم خوندي نه دي چې لسیزو په دغه هیواد کې اوسېږي. د خیبر پختونخوا په مانسری سیمه کې میشت کوچی محمد زمان ازادي راډیو ته ویل همدا پرون هم د دوی 15 کسان نیول شوی.
خو د ځخاله کې چې میاس دی چې باندې شل شوی بل چې باندې پراته نه ناران په ابو سر ټاپ ته زو وړي بار زو زمې قطر ازو ګرم علاقو ته قطر جی پوری زو بس میاس دلته شل شپ یو جی کې بل جی کې دلته وس موږ سره غریم ته الله سپینځه لس یا شل میاس وتر دی چې دراغلی مالدار خلک نو بدلته وس راځي تنگول دی نیول دی وس پرونه په پرونه بیا موږ سس کسان جی کړل سیټی تانی والا جی کړل ماغه وړي دی
د دغه کوچیانو یو استازي حاجی سید خان هم ازادي راډیو ته وویل
په هر کور باندې له 500 راون چلو شپږ سوه له 400 پرې موږ مالداري ژوندۍ ولاړه ده وړی په ناران کاغان کې یو زمی راچېټي هغو په دې سوبه سرات کې کوم ځای کې پراته یو زمی باسو وړي کې بېرته په بازار ته چې لاړ شو حکومت هم نه پرېږدي موږ ډېر غټ مشکل سره مخامخ شوي او موږ دا غواړو چې موږ ته وخت راکړي موږ دا خپل مالداري لا وخت سره خرڅ کو اوس نه مې خرڅېږي نه وچکول د قربانی مال خرڅېږي مې غولان جوړ کړی دی
دا په داسې حال کې چې تازه د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یو ان ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي په ورسته ونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او توقيف کولو بهیر چټک شوی دا د غدوالو سازمانونو جمعه د نومبر 14 په یو غټ راپور کې چې په ریلیف وی پانه خبر شوی ویلي د روان میاشتې له دوهمې د امدی میاشتې تر اتمې نیټې پورې 14000 او 300 افغانان په پاکستان کې نیول شي او توقيف شوی چې د یوې تیرې اونۍ په پرتله 2% زیاتوالی خي د راپور پټکو شپږ 20% نیول شوی او ډیپوټ شوی د ای سی سی کارت لرونکو بیا اسناد افغانان دي او 20% نور بیا د پی وار کارت لرونکو دي راپور وای دا کسان ډیر له بلوچستان او پنجاب ایالتونو نیول شوی د یونیسیار او ای او ایم موندنی خی چې د نومبر له 2 متر اتمې 55000 او 78 پیته افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستنه شوی چې په دوی کې 15% جبري استل شوی او په ټوله کې بیا د 2023 کال د سپتمبر له 15 د روان 2025 کال د نومبر تر اتمې پورې ولسلکه 23,341 کسان له پاکستان خپل هیواد ته ستنه شوی په پاکستان کې مشت افغانان وایي چې د نیولو شړلو دی بهیر داسې مهال زور اخیسته چې لتیرو 15 میاشتو رئیس پاکستان د دوی د ویزو د تمدید مخه نیولې او اوس مهال دوی له قانوني اسناد پرته په ویره کې ژوند کوي په دوی کې په افغانستان کې د تیر جمهوریت حکومت په خوانی امنیتي ځواکونه مدني او بشري حقوقو فعالان خبريالان هنرمندان د خزو د حقوقو فعالان او نور زیانګالي کسان شامل دي چې وقته د طالبانو تر رسیدو وروسته د خپل سر د خوندیتوب په هدف نور هیوادونو ته د خپل کیسونو د پروسس اقتصادي ستونزو او د خپل نونو د تعلیم په موخه خپل وطن پریښی دی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري مخکې ویلي خپل هیواد ته د افغان کډوالو جبري ستنونې نوې څپې ډېرې ستنیدونکې له هغه ملاتړ او پناه به برخې کړي چې ورته اړتیا لري
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
نن د نومبر 14 د زغم نړیواله ورځ ده په افغانستان کې د نن یو شمیر افغانان وایي لتیرو څلورو کلو رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان وکمن شوی لبی لا بیل ټولنیزو سیاسي اقتصادي او بشري حقوقو محروم او د ډیرو داسې مسایلو په زغملو اړ شوی چې په خبره د بشریت په تاریخ کې ساری نه لري دوی وایي کڅام د مختلفو لاملونو له امله د خپل ژوند سختي ورځ شپې تیروي او پرې تعامل شو ننګونو د زغم کچه ځانمنه کړي خو ټینګار کوي چې د خپل حقوقو ترلاسه کولو لپاره د صبر استقامت او زغم لار غوړه کړي داسې مال چې د طالبانو حکومت تل ټینګار کړي د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تضمین کړي جزئیات د فیروزی عزیزی پر رپورت کې
هر روز ما مجبور هستیم که ساعت‌ها انتظار موتر رو بکشیم
په ساعتونو انتظار داسې خاري موټر ته چې ټول سوارلې خزینه وي او تر کار ځای ورسوي خو بیرته نه هیلې کور ته ستنې کی د کابل خر د اوسیدونکو خزینه روغتیایي کارکونکو وایي اړه ده چې د یو مثبت بدلون په هیله د طالبانو حکومت لخوا پر دوی لګول شوی دا محدودیت هم وسغمي
هر روز پس صبر تحمل استفاده میکنیم تا بتونیم که د افغانستان آیندې داشته باشیم
موږ هر ورځ افغانستان کې د اوخراتونکو د لارولو لپاره مجبور یو چې لسم او صبر کار واخلو هر ورځ موټرو ته ساعتونه انتظار سخم من هم نږدې 2 ساعته په تمه وم ځکه د خصوص والی لرونکي موټر کم و کوم موټر چې راتل نارینه ور پورته کېدل ښځې په سره کولاړې پاتې وې بلاخره له 1 ساعت او لس دقیقې انتظار وروسته بیرته کور ته ستنه شوم
د هرات ولایت یو اوسیدونکي میرمن هم ورته وضعیت بیانوي خو ټینګار کوي چې ورځ بلې ته د ښځو پر بشري حقونو او فردي او ټولنیزو ازادیو بېلابېل لګول شوي محدودیتونو دوی دومره له روحي او رواني فشارونو سره مخ کړي چې نور ورته د زغم او صبر توان هم نه دی پاتې. د میرمن چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې په یو دولتي اداره کې کار کاوه، خو اوس په کور ناسته ده. د لومړي خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
همګي زنا په حالت خراب روحي او رواني قرار دارم.
خصه له ډیرو روحي او رواني فشارونو سره مخ شوي، ځکه دوی په میاشتو میاشتو هم له کورونو راوتلی نه شي. د تفریح ځای پارک ته نه پرېږدي طالبان راځي چې ځې کورونو ته مولاړ شي. د تعلیم، کار، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو محرومي شوي یو. دا حالت موږ ته نور د زغملو نه دی. زموږ د صبر کاسه ډکه شوې ده.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دوی له شپږم ټولګیو پورته له ښوونځیو راګرځولي، ښځې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي. دغه شان تفریحي پارکونو، ښځینه حمامونو او ورزشي لوبغالو ته هم د تګ اجازه نه لري. حجابونه یې پرې اجباري کړي او د سفر محدودیتونه یې هم پرې لګولي دي. د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکي نارینه هم وایي د مختلفو محدودیتونو او ورنه د کاري فرصتونو په اخیستو یې زغم ازمایل سوی دی. د کابل ښار اوسېدونکی او په یوه پښه معلول رحیم الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مجبوریت نه هر څه چې زغم، دا د مجبوریت نه زغم کوي، د زغم نه هر څه وتلي دي. د کاروبار د نشتون خلک حتی خپل هغه د یو مړې رزق دپاره ټوله ورځ کار پسې ووځي، خو لیکن کارونه نه پیدا کېږي، کارونه نشته دي. ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات دي. نه د لرګیو وس لري، نه د خوراکي توکو وس لري. مونږ خپله یعنې داسې شرایط راغلي دي چې واړه ماشومان چې لرګي نه وي، بخاري نه وي، چیرته کېدلی شي چې ګزاره وکړي.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي مدني فعال او د یوې نړیوالې مؤسسې پخواني کارکوونکي چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
که موږ افغانان که نارینه او که ښځې له عدالتۍ او توپیرونو، محدودیتونو او همدارنګه ستونزو سره مخ یو، زه په خپله هم داسې حالات شاهد یم چې زغم مې ازمایل شوی. زغم یوازینی وسیله ده چې موږ له بېوسۍ نه مقاومت ته بوځي. زما پیغام دا دی چې راځئ زغم وکړو، یو بل ته غوږ ونیسو، یو بل درک کړو، یو بل ومنو، ځکه دا ملت د نورو تحمل او زغم له لارې له ویجاړۍ راوتلی شي، نه د نفرت او غچ له لارې.
د 2021 کال اګست وروسته چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شول، ډیری هیوادونو له دغه هیواد سره خپلې اړیکې هم پرې کړې او نړیوالې مرستې پرې درېدلې دي. د دولتي ادارو ډیری کارکوونکي د تنقیسونو له امله بې دندو سوي، بېکاري پراخه سوي او ډیری خلک له جدي اقتصادي ننګونو سره مخ شول. په تیرو له څلورو کلونو زیاته موده کې له روسیې پرته تر اوسه بل هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوال له طالبانو غواړي چې ټول شموله حکومت رامنځته او د ښځو په ګډون بشري حقونو ته درناوی وکړي. طالبان که څه هم خپل حکومت ټول شموله بولي، او ادعا کوي چې دوی د ښځو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو افغانانو او نړیوالو ته دا ادعاوې د منلو نه دي. په راپور کې مرکز سوي کسان وایي زغم هغه وخت ارزښت لري چې حقونه یې خوندي وي، نه دا چې خلک د مجبوریت له مخې چوپ پاتې سي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې پر دوی لګول سوي بېلابېل محدودیتونه لرې کړي او خلکو ته امنیت، تعلیم، روغتیا او اقتصادي فرصتونه چې د ژوند لومړنۍ اړتیاوې دي برابرې کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې غوښتنو په اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د طالبانو د حکومت اړوند بېلابېلو ادارو چارواکو ادعا کړې چې دا فرصتونه دوی خلکو ته برابر کړي دي. نن د نومبر 14 د زغم نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیز او کلتوري سازمان یونسکو د دې ورځې د نمانځنې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې زغم زموږ د نړۍ د کلتورونو، زموږ د بیان بڼو او د بشري کېدو د لارو چارو د بډایه تنوع، درناوی، منل او ستاینه ده. یونسکو زیاته کړې چې له زغم سره مبارزه قانون، تعلیم، معلوماتو ته لاسرسی، انفرادي پوهاوی او سیمه ییزو حل لارو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په 1996 کال کې د قورس د زغم د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. د ملګرو ملتونو په باور زغم د بشري حقونو او د نورو اساسي ازادیو درناوی دی. خلک په طبیعي ډول بېلابېل اندونه، عقاید او عادات لري، او یوازې د زغم له لارې کېدای سي چې د ګډو ټولنو بقا په هر سیمه کې تضمین سي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه زم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دالو ته څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دالو کړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
د نومبر 14 د ټرافیکي پیښو لامل د قربانیانو د یاد نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو لامل یو شمېر قربانیان او د دوی د کورنۍ غړي وایي د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ، سړکونو خرابوالی او د ټرافیکي مدیریت نه موجودیت هر کال په دې هیواد کې لسګونه کورنۍ د ویر په ټغر کې نه وي. یو شمېر موټر چلوونکي هم ټینګار کوي چې د سړکونو خرابوالی، د ټرافیکي نښو نه موجودیت او نورې ستونزې په افغانستان کې د دغه ډول پیښو اصلي عوامل دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو د قربانیانو یو شمېر خپلوان وایي چې د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د سړکونو خرابوالی او د حکومت د څارنې نشټوالی د مسافرو ژوند له خطر سره مخ کوي. هیواد دقیق چې د روان کال د اګست په 26مه یو نږدې ملګری د کابل کندهار په لاره په یو مرګونې ټرافیکي پیښه کې ومړ. د شنبې په ورځ د نومبر 15مه ازادي راډیو ته وویل
خدای بخله میوان خان له کابل د کندهار پر لور روان وو چې په افغانستان کې د ترافیکی قوانینو د نشټون یا د نه تطبیق لوجه د سرکونو د تنګوالي ډرایورانو ته د لیسنس یا د موټر چلاونې د جواز ورکول چې هغه مستحق نه دي یو څه د دوی بی احتیاطي هغه څه وو چې زموږ خوږ ملګری میوان جان پکې د دیو بی ترافیکی حادثې لوجه خپل ژوند وبیله.
خو دا کیسه د افغانستان په لویو لارو کې د ټرافیکي پیښو لامل درامسته شوی پیښو یو وړه بیلګه ده. د کابل کندهار او کابل جلال آباد لار په اوسط ډول نږدې هر ورځ دغه ډول پیښو شاهد وي. د جلال آباد ښار یو اوسیدونکي شفیق غیرتمل ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې د کورنۍ لغړو سره یو ځای د کابل جلال آباد په لویه لاره ټرافیکي حادثه وکړه، خو په خبره یې د کورنۍ غړي صدهي ټپیان شول.
دا چې څو ورځې وړاندې موږ له جلال آباد څخه کابل ته سفر درلود، دغه سفر د خوښۍ او خوشحالۍ سفر و. په ورا پسې تللو په لاره کې د کابل جلال آباد دوی لارې په د خاکی تونل په سیمه کې دغلته موږ ترافیکي پیښه وکړله. سړک خوې او ډیر وخت باران نه دی شوی، پر سړک باندې موبلې نو تیل کرا توی شوی دي، نو سړک خوې شوی دی او موټر خوې شو لاندې کندې ته ولوېده.
دی وایي د کابل جلال آباد لار تل د مرګونو ترافیکي پیښو شاهد وي او دغه ډول پیښو اصلي لامل د سړکونو خرابواله، د ټرافیکي نښو نشټوالی او د موټر چلوونکو بې پروايي ده. خو یو موټر چلوونکی چې نه غوښتل پر راپور کې مخبور شي ازادي راډیو ته ویل
غبي مهم اصلي است چې جاده کلن خرد است، یک طرفه است، د 8 متر سرک تر سرک 20 رقم موټر میروه، باز 20 رقم مردمه که در این رانندگی میکنه اونا تخصص ندارند، موتر هم میخرند و سر جلای موتر. و دیگه مشکلای بعدشی هست که موترهای دوست پاکستان و دوست افغانستان هست و دیگه بیشتر از طرف شب مشکلات های گروپ های لیزری هست.
پا ورطا وقتی در طالبان و در حکومت در ترافیک و در عمومی مدیریت و چاروهای که چنه غختل پراپور که این مخبور شی ازادی رادیو تا ویل که چون سه کال در دغه ډول پیښو لامله در رامنځته شوی مرجوب دقیق شمیر نشته، خو په خبره د دوی ادارې د ځینو اقداماتو په کولو سره د ترافیکي پیښو په شمیر کې کموالی راغلی. خو نوموړي د دغه اقداماتو په اړه څه ونه ویل. د ادارې له دې وړاندې ویلي وو د 1400 کال له حمل تر جدي میاشتې پورې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ټرافیکي پیښو له امله 2000 کسان مړ شوي او لږ تر لږه 100 نور ټپیان شوي. د طالبانو د حکومت د ټرافیکو د عمومي مدیریت د پلان او پالیسۍ مدیر عبدالودود خیرخوان نن یک شنبه د نومبر 14 ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې په ټوله کې د موټر چلوونکو د بې پروايي او د غراز د ټرافیکي قوانینو د نه مراعت کولو له امله پیښې رامنځته کیږي. نوموړي د غراز وویل چې لوی لارې هم په معیاري ډول نه دي جوړې شوي.
جاده از راه ساختاري با عموم معیار او استانداردای کې در بخش مسئولیت جاده رول بسیار اساسي داره، مطابق با او تحت ساختار قرار نگرفته و اصلا جاده طوری باید امار شود که 50% سیانت و مسئولیت و امنیت ترافیکی در سیستم ساختاری از او باید تحت کار قرار بگیره و 25% دیگه زی مربوط میشه به فرم ترافیکی و 25% میشه مربوط به پلیس ترافیک. متاسفانه جاده ما هم فاقد همین معیارها است.
په تیرو نږدې دوه لسیزو کې د افغانستان د سړکونو نامناسب وضعیت، په سړکونو د څراغونو او نښو نه موجودیت، د زړو موټرو شتون، د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د غراد د ټرافیکي قوانینو نه مراعت هغه څه دي چې لاملې مرګونی ټرافیکي پیښې رامنځته شوي. روان کال د اګست په 19 د اسلام کلا هرات په لار مرګونی ټرافیکي پیښه وشوه چې لاملې لږ تر لږه 9 کسان مړه شول. له دې څو ورځې وروسته د اګست په 26 د کابل کندهار په لویه لار درغندي په سیمه کې د مسافر وړونکو کی بس موټر د چپکېدو په پیښه کې 25 کسان مړه او 20 نور ټپیان شول. نن د نومبر 14 د ټرافیکي پیښو لامل د قرباني شویو کسانو د یاد نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د ټرافیکي پیښو لامل د قربانیانو د یادولو، د قرباني شویو کسانو له کورنۍ سره د همدردۍ ښودلو او د غرض د ټرافیکي پیښو د مخنیوي د لارو چارو په پار نمانځل کیږي. دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1993 کال کې د روټ پیس بنسټ له لوري رامنځته شوه.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له ایران سره د سوداګریزو اړیکو او راکړې ورکړې د زیاتوالي خبره کوي. ځینې کارپوهان دا پرمختګ په پاکستان باندې د افغانستان د تکیه کمولو لپاره یو مناسب بدیل ګڼي، خو ځینې نور ټینګار کوي چې له پاکستان سره سوداګري یو جغرافیایي اړتیا ده او هیڅ روښانه بدیل نه لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د زیاتیدونکو کړکېچ، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګری زلارو تړل کېدو او له ایران سره د افغانستان د سوداګری د حجم زیاتوالي وروسته، اقتصادي کارپوهان د هیواد د سوداګری لپاره د بدیل انتخابونو په اړه بیلابیل او متضاد نظرونه وړاندې کوي. د اقتصادي چارو پوه محمد بشیر دودیال د پاکستان د سوداګری زلارو تړلو تکراری سابقې ته په اشاره سره وایي چې ایران او ځینې سیمه ییز هیوادونه د افغانستان سوداګری لپاره خورا ښه، باوري او باثباته بدیلونه کېدای سي. د شنبې په ورځ د نومبر په 15 آزادي رادیو ته وویل:
زمونږ د وچې 15 نور بندرونه چې هغه هم د شمال خاصدي، د بندر حیرتان نیول سر اقصی پاو سر سرغونډو سر دی پولي، دا د اقتصاد په ګټه دي او سهولتونه هم په زیات دي، او ورسره د ایران سره زموږ د اسلام قلعه او د خواف دا هم ډېر ګټه بولي. دا دوی واړه ډېر ښه بدیلونه دي، د شمال او د ایران سره د وچې بندرونه، هوایی کارګو او د چابهار بندر.
خو د اقتصادي چارو بل پوه او د افغانستان د سوداګرۍ خونې پخوانی رئیس ازرخ شافسی په دې باور دی چې له پاکستان سره سوداګري هیڅ روښانه بدیل نه لري او دا د په خبره یو جغرافیایي اړتیا ده. ښاغلی ازرخ سیاست کړه
به نظری که در جنوب ما هستند، اونا ما را به جنوبی آسیا وصل می کنند.
جنوبی بندرون هم منگل جنوبی آسیا سر نخلوی، لویدیز بندرون از منگ هری که لویدیز آسیا سر ده او تر طول و لندلا را ده، او شمالی بندرون هم منگل مرکزی آسیا، یورشیا او قفقاز سر نخلوی. در هم دیم مالا منگ نشو کوله یو بندر دبل بدل وګنو، غواره داده چې سوداګریز اړیکه عادی شي.
په ورته وخت کې طالبانو د حکومت صنعت او سوداګری وزارت تازه اعلان کړی چې د افغانستان او ایران ترمنځ د میلاک د سرحدي لارې د سوداګریزو موټرو تګ راتګ هر ورځ له زرو څخه زیات موټرو تل ور سوې دی. د وزارت شامه په ورځ د نومبر په 15 په خپل اکسپانه لیکلی چې دا موافقه د طالبانو د صنعت او سوداګری وزیر نور الدین عزیزی او د ایران د سیستان او بلوچستان د والی منصور بیجار ترمنځ د غونډې په ترڅ کې وسوه. په یاد خبر پاڼه کې راغلي چې په دې غونډه کې د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا، دوړخیزي سوداګرۍ پراختیا او د دوړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت ظرفیتونو د زیاتوالي په اړه هم بحث وسه او له دوړو خواو د سوداګریزو موټرو د تګ راتګ لپاره یو لانډه او لنډمهاله ځمکنۍ لار هم پرانستل شوه. په ورته وخت کې رویټرز خبري اژانس په یو تازه راپور کې د طالبانو د سوداګرۍ وزارت ته ویان عبدالسلام جواد اخونزاده له قوله ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له ایران سره د افغانستان سوداګري 1.6 میلیارد ډالر ته رسیدلې، په داسې حال کې چې د هغه په خبره په ورته موده کې له پاکستان سره د سوداګرۍ حجم 1.1 میلیارد ډالر و. په راپور کې د نوموړي په حواله ویل شوی چې افغانستان اوس د ایران او مرکزی آسیا له لارې د ترانزیت لارو تر بل هر وخت ډیر تکیه کوي تر څو په پاکستان باندې خپل تاریخي انحصار کم کړي. اخونزاده ویلي چې د ایران ګمرکونه په عصري تجهیزاتو سنبال دي او افغان سوداګرو ته د بندرونو په تعرفو کې 30% تخفیف او د کارګو د ساتنې په لګښتونو کې 80% تخفیف وړاندې کړای دی. دا اقدام د هغه په خبره د سوداګرو باور زیات کړای چې که د پاکستان پولي وتړل سي نو دوی بارونه به بند نسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابي د جمعې په ورځ د نومبر په 14 په خپل اونیزه خبري غونډه کې د طالبانو د چارو عراق او پاکستان سره د سوداګرۍ د ځنډولو په اړه د څرګندونو په جواب کې وویل چې اسلام آباد د سیمه ییزې سوداګرۍ او اتصال قوي ملاتړی دی، خو له افغانستان سره سوداګري او ترانزیت به یوازې هغه وخت ممکن وي کله چې طالبان د افغانستان له خاورې د پاکستان ضد فعالو ډلو پر وړاندې واضح اقدامات وکړي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول سي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د چهارشنبې په ورځ د نومبر په 12مه په یوه غونډه کې افغان صنعتکارانو او سوداګرو ته درې میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستان سره خپلې سوداګریزې هوکړې پای ته ورسوي. نوموړي په دې غونډه کې پاکستان تورن کړ چې د سیاسي موخو لپاره له سوداګریزو مسلو کار اخلي او وی ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې به تر هغه وخته پورې وځنډول سي تر څو چې د خبره اسلام آباد ته تضمین نه وي ورکړی چې په هیڅ حالت کې به سوداګریزې لارې بندې نه کړي. پاکستان له تیرو څو کلونو راهیسې څو ځله د مختلفو دلایلو له امله له افغانستان سره سوداګریزې لارې تړلې دي. اوس هم د اکتوبر له یولسمې راهیسې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې ترانزیتي او سوداګریزې لارې تړل سوي دي. پاکستان د افغانستان یو له مهمو سوداګریزو شریکانو دی او د وړو وریځو، غوړیو، صنعتي خامو توکو او درملو په ګډون د افغانستان د وارداتو یوه مهمه برخه له همدې سرحدي لارو واردېږي. په مقابل کې افغانستان خپل ځینې کرنیز او مدني محصولات بیا پاکستان ته صادروي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ارسطو له وخته تر ننه فیلسوفانو او څیړونکو ته دا یو معما و چې ولې ډیری انسانان له بیرونکو فلمونو خوند اخلي. نوې څیړنې ښیي چې ډارونکي فلمونه کولای شي د استراب لپاره درملنه وي. د دې څیړنې په اړه نور جزئیات د اسمت ساروان په دغه رپورت کې اوریدلای شئ.
که څه هم هغه فلمونه چې چیغې، وینې او بوشدونکې صحنې لري بیرونکي دي، خو نوې څیړنې ښیي چې همدا فلمونه د استراب لرونکو کسانو پر ذهن مثبت اغېز کولی شي. دا پوښتنه چې ولې انسان د هغه شي څخه چې بیریږي بیا هم خوند اخلي، دا پوښتنه له ارسطو څخه تر نن ورځې پورې د فیلسوفانو لپاره یو معما وه. ارواپوهان وایي ځواب له بی باوري یا نامعلوم حالت او استراب سره د انسان د دماغ د مقابله په طریقه کې دی. د انسان ذهن یا دماغ په طبیعي ډول هڅه کوي چې په خیال کې د خطرونو په جوړولو سره حقيقي خطرونو ته ځان چمتو کړي. له همدې کبله په فلمونو کې کنټرول شوی ویره د ذهن لپاره یو ډول تمرین دی چې انسان د رښتیاني او ستونزمنو حالاتو لپاره چمتو کوي. د ریزونا ایالتی پوهنتون د ارواپو کولتان سکریونر څیړنې ښیي چې د ډارونکو فلمونو مینوال د کورونا وبا په شان په بحراني حالاتو کې د نورو خلکو په پرتله لوړه روحیه او مقاومت لري. هغه د بیرونکو فلمونو لیدونکي په درې ډلو ویشي: هیجان پال، یا هغه کسان چې د ادرنالین له لوړوالي څخه خوند اخلي، سپین موټي، هغه کسان چې پر ویره غلبه د قدرت او ځواکمنۍ احساس ورکوي، او مقابله کوونکي، یا هغه کسان چې ویره د واقعي استرابونو د کنټرول وسیله ګڼي. د موناش پوهنتون څیړونکی مارک میلر وایي چې د انسان ذهن د پیشبینۍ د انجن په څیر عمل کوي. کله چې یو څوک په خوندي چاپیریال کې ویره تجربه کوي، دماغ یې د راتلونکو احتمالي خطرونو لپاره د عکس العمل شبدلونه جوړوي. په دې لیدلوري کې ډارونکی فلم یو ډول ذهني لوبه ده. انسان ویره تجربه کوي، بیا یې مهاروي بېله دې چې په رښتیا له خطر سره مخامخ شي. د وخت په تیریدو دا تکراری تجربه د انسان د احساساتو د کنټرول او د فشار د حالاتو د زغملو وړتیا لوړوي. په هالند کې په یو بل څیړنه کې د مایند لایټ په نوم یو کمپیوټري لوبه چې د مغزي څپو د ثبت وسایل او د ویری فسا کاروي، بیلابیلو ماشومانو ته تمرین ورکړ چې څنګه د ویری په وخت کې خپل ذهن آرام کړي. پایلې له کلاسیکو سلوکي درملونو سره برابرې وي. سکرینر وای چې فلمونه او د ویری کیسې هم دا نقش تر سره کولای شي، یعنی د کنټرول شوی ویری خوندي تجربه چې ذهن د ځان د کنټرول تمرین پرې کوي او استراب کموي. نو قسم بیرون کې فلمونه د زړونو درزا ډیروي، خو په پای کې کولای شي دماغ لا آرام کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیکی هیله او احترامات می قبول کی قدرمن او درنو زده کوونکو، یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم د نن ورځې درسی موضوع ته. لمن دیم چې تاسو ټول درنو او پاجز کوونکو برات روغ او جوړ او صحت مند یاست او د صحت چمې بم پتن وي. درنو ګلری زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو ټول په هیجی نن ورځ مرسته تاسو درسی مضمون د افغان مشهور مېرمن او اړوندې نو افغان مشهور مېرمنې پیژنه او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. خوشو ګللی زده کوونکو، تیر ورځ لوست کې مراد تاسو مېرمن شربت کوله او پیژندل د هغې د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې مېرمن شربت کوله څوک وه، چیرته زېږېدلې وه، او څنګه وکولی سوی چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې له مشهورو مېرمنو له جملو څخه شمار سي. نو د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم د همداسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې مېرمنې د ژوند په حق لولو او د هغې د ژوند په حق معلومات ترلاسه کوو. نو هیله من تیم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوشو ګللی زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید خپل ځانو سره خپل قلم د نوټ کتابچه او کتاب خپل ځانو سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکو وختونو کې نه یوازې د تاسو په تری استفاده کوي بلکې د خپل نورو ملګرو او دوستانو سره به هم شیر کوي. شنو درنه زده کوونکو، وس هم راځو د خپل نوې لوست پر لور باندې. نن ورځ مرو تاسو وويشتم لوست موضوع مېرمن الهی ده. ولو چې مېرمن الهی څوک و، څه ډول شخصیت و، او څنګه یې وکولای شي چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو افغانو مېرمنو له جملو څخه وشمیرل سي. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه زده کوونکي خپل درس ته متوجه اوسئ. مېرمن الهی د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور و، چې د نورو دینی علومو تر څنګ د بایزید پیر روشان مشهور اثر خیر البیان او مقصود المؤمنین له پلار لوستي. د علم، پوهې، فضیلت او غوره اخلاقو خاوند ډیره صحیح او پرفرانو مهربانه مېرمن و. تر نو خوږو زده کوونکو، ولو چې مېرمن الهی د بایزید پیر روشان د زوی جلال الدین لور و، یعنی د بایزید پیر روشان مسیح او د جلال الدین لور و، چې په خپل وخت کې د دینی علومو تر څنګ هم چنان د خپل نیکه بایزید پیر روشان مشهور اثر چې د هغه له جملو څخه یو خیر البیان او بل مقصود المؤمنین و، د خپل پلار جلال الدین څخه لوستلی و. د هغه وخت یو عالم پوخه فاضله او د غوړو اخلاقو خوانده و، کوم چې په ډیر زیات صحابت دروزه او هم چنان یو ډیر زیات زړسوانده او مهربانه مېرمنو له جملو څخه شمیرل کېدل چې همیشه د غریبو او مسکینو خلکو سره همکاري کول. په یو زرو دولس پجمیز کال کې چې جلال الدین روشانی په غزنی کې له مغولو سره په یوې جګړې کې سخت ټپي او بیا له همهغه ټپه مرګ ته نږدې شو، خپل لور الهیه د خپل وراره د شیخ عمر د زوی احداد په نامه کړه او د خپلې ګوتمۍ د مهر په حق لیې چې د مشرۍ نشه وه هم احداد ته د ورکولو وصیت وکړه. درنو او ګلالیز د کوونکو، په یو زرو دولس سپژمیز کال کې کله چې جلال الدین روشانی په غزنی کې د مغولو سره په یو جګړه کې سخت ټپي سو او وروسته د هغه څخه د دغه ټپ له امله څخه د ژوند ته خطر پیښ سو او د له مرګ سره مخامخ سو، نو په هغه وخت کې جلال الدین روشانی دا پریکړه وکړه تر څو خپل لور د خپل وراره شیخ عمر زوی احداد ته ورکړي او د هغه په نامه یې کړه. په هغه وخت کې د خپل ګوتمۍ چې د مهر په حق سره، یعنی د هغه ګوتمۍ یو مهر وو چې په هغه وخت کې دا ګوتمۍ د هر چا سره وای، هغه چې شو د یو مشر په توګه سره معرفي کېده. نو د دغه ګوتمۍ چې د مشري یو نشه و، د دغه وصیت هم وکړه چې دا ګوتمۍ باید احداد ته ورکړل شي، چې په هغه وخت کې احداد د یو لغشتلو او قهرمانو ځوانانو له جملو څخه وو. الهی له عهدت سره وعده وکړه. ډیره پریکړه وه او زیاتره چارې به یې د هغې په خوښه او مشري کولې. په اولادونو کې یې زوی عبدالقادر او لور یې دریا خاتو د روشنانو د ملي مبارزو او طریقت په لړ کې له نوم او شهرت څخه برخمن دي. میرمن الهی د هغې زمانې له مغولو ګورګاني حکومت سره د روشنیانو د ملي مبارزو په لړ کې فعاله ونډه لرله او خپل میړه او بیا وروسته خپل زوی عبدالقادر ته به یې غوره مشورې ورکولې او فکري مرسته یې ورسره کول. درنو ګلالۍ زده کوونکو، کله چې میرمن الهی له عهدت سره واده وکړه نو په هغه وخت کې میرمن الهی خپل خاوند ته ډیره زیاته ګرانه وه او زیاتره وخت به یې خاوند عهدت له دې څخه په زیاتو چارو کې مرسته غوښتل او د دې په مسله او مشوره سره به یې کارونه سرته رسول. او همچنان درنو خوږو زده کوونکو، په هغه وخت کې د میرمن الهی په اولادونو کې چې یو د دې زوی عبدالقادر او همچنان د دې لور دریا خاتو د روشنیانو د ملي مبارزو او ترکیت په لړ کې یو له مشهورو اشخاصو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په هغه وخت کې یې ډېر زیات شهرت څخه برخمن و. او همچنان په هغه زمانه کې میرمن الهی د مغولي ګورګاني حکومت پر وړاندې باندې سخته مبارزه سرته ورسوله چې په هغه مبارزه کې میرمن الهی فعاله ونډه درلودله. او هغه وخت کې نه یوازې چې د خپل خاوند سره یې زیاته مرسته او کومک کول، کله چې د دې خاوند مړ شو د هغه د مرګ څخه وروسته د خپل زوی عبدالقادر سره به یې هم زیات مرسته او کومک کوله. هغه ته به یې غوره مشورې ورکولې او په فکر کولو کې به یې مرسته او همکاري ورسره کول. کله چې په 1550 سپږمیز کال کې د میرمن الهی میړه عهدت شهید شو او د هند مغولو ګمارلي چورلکی مزفر د خیبر درې للارې خپل لشکر سره کابل ته روان و، میرمن الهی او افریدی او اوروزګرزی قومونه او د خپلو پلویانو لشکر راټول کړله. پر ګورګاني لشکر یې برید وکړه. اینې کله چې په 1550 سپږمیز کال کې د میرمن الهی خاوند عهدت کله چې شهید شو نو په هغه وخت کې د مغولو حکومت چې کومې چورلکې دي ګمارلې وې، په هغه وخت کې د مسپر او د خیبر پر درې پر لارې باندې لخپل لشکر سره روان کړي وه کابل ته دی چې شو روان وه. نو میرمن الهی د اپریدی او اور کازی کومونو سره د خپل پرویانو لشکر راټول کړل تر څو د ګورګانی کوم لشکر چې دی کوم مغول حکومت چې دی د هغوی پر وړاندې برید وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي. پر ګورګانی لشکر یې برید وکړه، ماته او په ډیر سخت مرګ ژوبلې یې ور واړول. وروسته چې بیا روشنی غورځنګ له یوې خوا د خپل منځني اختلافات او له بلې خوا د ګورګانی حکومت د سختو بریدونو په نتیجه کې کمزوري شو. یعنې کله چې میرمن الهی دغه پوز د دې پر وړاندې باندې ودروه نو ګورګانی حکومت ته یې سخته ماته ورکړه او هغوی ته یې سخته مرګ ژوبله ور واړول. خو وروسته د دې مرګ ژوبلې څخه وروسته د میرمن الهی چې په کوم حکومت کې و، یعنې د دې دغه غزنی کوم حکومت چې و، په دغه حکومت له ډېرو زیاتو غورځنګونو او ډېرو زیاتو سیاسي ننګونو او ستونزو سره مخامخ شو چې په هغه وخت کې روشنی غورځنګ د جمهوري څخه یو په خپل منځني اختلافات و چې د دوی په خپل منځونو کې اختلافات او ستونزې رامنځته شولې او له بلې خوا څخه دوی د ګورګاني حکومت د سختو بریدونو سره مخامخ و. نو په همدې خاطر سره دوی له کمزوري سره مخامخ شوله او د دې هغه کوم حکومت چې و د ستونزو او مشکلاتو سره نور هم مخامخ شو او په ستونزو مشکلاتو کې راشکیل شو. میرمن الهی د هغې زوی عبدالقادر او د هغې ځینې نور خپلوان د مغولي واکمن شاه جهان د پوځونو په لاس هند ته بوتلل شول. هلته ځینو بندیان او ځینې نظربنده او ځینو ته یې په دکان کې ځمکې ورکړل شوې. درنو خوږو زده کوونکو، کله چې د روشنی حکومت له مغولي حکومت سره مخامخ شو او د هغوی پر وړاندې د کمزوري سوال نه، په هغه وخت کې د میرمن الهی او د هغې زوی او د دوی ځینې نور خپلوان د مغولي واکمنۍ چې په هغه وخت کې هغوی واکمنۍ درلودله، نو د هغوی واکمنۍ مشر چې و شاه جهان په نامه سره یادېده، د شاه جهان د ځواکونو په لاس باندې ورغلله، هند ته بوتلل شوله او دوی څخه ځینې کسان په هند کې نظربند شوله، ځینې کسان بندیان شوله او ځینې ته یې په دکان کې ځمکې ورکړلې تر څو دوی هلته خپل ژوند ته ادامه ورکړي. عبدالقادر د ګورګانی مغولو په بندیخانه کې نظربندی کې مړ شو. مېرمن الهی له خپل لمسیانو قدرداد او مهدی اعداد سره په دقن کې اوسېدل. نوموړي هغوی ته وصیت کړی و چې تر مړینې وروسته به یې مړی تیاره ته لېږدوي او د اهداد تر څنګ به یې خاورو ته سپاري. د وفات نیټه یې معلومه نه ده. درنو او خوږو زده کوونکو، کله چې مغولو حکومت چې د شاه جهان یې واکمن و، کله چې دوی د مغولو حکومت د دوی واکمني ونیوله، دوی مات کړله، نو په هغه وخت کې عبدالقادر د ګورګانی مغولو په بندیخانه کې نظربند سو او هلته مړ سو. کله چې میرمن الهی زوی عبدالقادر خان مړ سو، د هغه څخه وروسته میرمن الهی د خپل لمسیانو چې د قادرداد او مهدی په نامه سره یادېدل، د هغوی سره یو ځای په دکان کې اوسېدل. نوموړي خپل لمسیانو ته دا وصیت وکړه تر څو کله چې دا مرسي د دې د مړینې څخه وروسته باید د دې مړي تیراته ولېږدول سي او هلته د دې د خاوند اهداد تر څنګ خاورو ته وسپارل سي. نو د تاریخ او تاریخ پوهانو د دې د مرګ نیچه نه ده معلومه کړې، خو د دې دقیق د وفات نیچه معلومه نه ده، خو موږ د دې د وصیت کوم وصیت دې کړی وو هغه وصیت په هکله په کتابونو او اثارو کې ویل شوی دی. خو دا څرګنده ده چې لمسیان یې د میرمن الهی وصیت پر ځای کړي، په تیرا کې یې د میړه اهداد تر څنګ شخه کړې ده. د میرمن الهی د علمي شخصیت او د ملي مبارزو د ویاړونو ګمارونو او د لمنځنی او درناوي له امله په ننګرهار کې د انجونو یو لیسه د دغې نومیالي میرمنې په نوم نومول شوې ده. درنو خوږو زده کوونکو، لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړه چې د میرمن الهی د مرګ یې هم وفات نیټه معلومه نه ده، مګر دا معلومه ده چې د میرمن الهی مسیانو د دې وصیت ځای پر ځای کړه، د یتیراته ولېږدل او هلته یې د خپل خاوند اهداد تر څنګ په خاورو کې شخه کړل. د میرمن الهی د علمي شخصیت او د هغې د ملي مبارزو او ویاړونو او کارنامو څخه دا معلومیږي چې دا د یو افغانستان یو زړوره اتله او قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو په همدې خاطر سره د دې د درناوي او د هغې د دغه کارنامو د لمنځلو په خاطر سره په ننګرهار کې یوه د جنو لیسه ده چې د میرمن الهی په نامه سره نومول شوې ده او د دې د نوم یادونه پکې شوې ده. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د میرمن الهی د ژوند په حق معلومات ورکړل، چې میرمن الهی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې سرته رسولي وه. لنډ او خلاصان که موږ تاسو ټول وایو، میرمن الهی په خپله د روشاني واکمنۍ له مشهی کورنۍ له جملو څخه وه، کوم چې د بایزید روشان لمسی او د جلال الدین روشانی لور وه، او همچنان د اهداد میرمن وه چې په هغه وخت کې د خپل حکومت په دفاع کې ستره او فعاله ونډه درلودله او د افغانستان یو له اتلو قهرمانو او نومیالیو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې موږ تاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې رسو. ستاسو د ټولو خوږو ګلالي زده کوونکو، کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز تاسو ټول درنه زده کوونکي ولیکئ، او همچنان د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار تاسو ټول درنه زده کوونکي باید وکړئ. نه یوازې چې د نن ورځې لوست به تاسو ولولئ، بلکې د دې تر څنګ د نن ورځې د لوست تر څنګ به تاسو د تیرې ورځې پر لوست باندې هم تکرار کوئ چې تاسو څه لوستلي وه، د څه په حق مو معلومات ترلاسه کړي وه، او همچنان هغه معلومات به د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کوئ. نو نتر نو سکون کوز مله ستاسو د نن رزیلوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې در سفرې چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. شو وخت ته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځخ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هیله او احترامات می قبول کی قدر منو درنو زکون کو یو ځل به هم تاسو ټول تشرفاس په مندن ورځی درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږ زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سجه او صحت چمې پم پتر می خوږ او ګللی زکون کول که سره می سیس مرسته تاسو درنن ورځی درس مضمون د افغان مشهور مرمن اړوند دی. د افغان مشهور مرمن پیشنهاد او د هغوی د ژوند په حق بشپړ معلومات ترلاسه کوم. درنو زکون کو تیر ورځ لوست کې مراتس و میرمن الهی و پیژندل ده هغه د ژوند په حکم معلومات ترلاسه کړل پدی بنی و پیدلو چې میرمن الهی سرنګ او سډول وکول شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی یو اتلې زړوري افغان قهرمان میرمن د ژوند په حکم معلومات ولولو چې څوک و څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي او څرنګه یې وکول شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوستر پای پر سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږ زده کوونکو، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. اوس هم خوږ او ګلري زده کوونکو، د لوست پر لور باندې رسوس مراو، ستاسو د نن ورځې 28 لوست موضوع میرمن اینو ده. بولو چې میرمن اینو څوک وه، څه ډول شخصیت و، او د میرمن اینو د ژوند سره آشنایي پیدا کوو. میرمن اینو یو غشتلې او په وطن مینه افغانه میرمن و چې د احمد شاه بابا په دوره کې په کندهار کې اوسېدل. دا قهرمانه او زړوره ښځه د دوراني اردو د یو سرباز او د هغه وخت یو مشهوره شوه چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په مېلمستونونو، کورونو او ګودرونو کې خوله په خوله شوه او په لږ وخت کې په ټوله پښتونخوا کې خپاره شوه. درنو او ګلالیز د کون کول ولو چې میرمن اینو د افغانستان کې یو لغښتلو او قهرمان افغان میرمنو له جمرو څخه وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې ژوند کوه. دا قهرمان او زړوره میرمن د دوراني واکمنۍ په وخت کې د اردو د یو سرباز میرمنه وه چې د دې هغه وخت شهرت پیدا کړه کله چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په مېلمستونونو کې، په کورونو او ګودرونو کې یو بل سره په اوازې ډول سره خبرې شولې او ټولو د دې د لوړ همت په باره کې خبرې کولې. دې په وطن مینه میرمنې د اوږد بیلتون وروسته هم خپل خاوند چې د احمدشاه بابا د لشکر څخه راتښتېدلی و کورته پرې نه شد او د کور د دروازې څخه یې بیرته ستون کړه. ولریز د کونکو د مېرمنه یو له هغو اتلو افغان مېرمنو له جملو څخه و کوم چې کسه هم د خوند ډیر زیات اوږد بیلتون وروسته څخه هم خپل هیواد افغانستان ته راستون شو و د احمدشاه بابا د لشکر څخه راوتشتي دي تر څو د مېرمن اینو سره وګوري. خو دې خپل خوند ته اجازه ور نه کړله تر څو د دې سره وګوري او د خپل کور دروازه یې ورته وتړل. بیرته یې خپل خوند د احمدشاه بابا لشکر ته واستوه. میرمن اینو د ارشاد اقا دیمیسن رشاد لیکي چې احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه د کندهار پر خوا راتلی. کندهار ښار ته نږدې وو چې ماښام سو احمدشاه بابا خپل لشکر ته د وقف او استراحت امر وکړه تر څو سهار په روشنایی کې د کندهار پر لوري حرکت وکړي او کندهار ښار ته وارد شي. خوشو ګلالیز د کونکو یو تن لیکوال چې د رشاد په نامه سره یتیږي، دغه لیکوال د احمدشاه بابا د لشکر په حق لیکي وای احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه بیرته د کندهار پر لور باندې راتله. کله چې د کندهار ته نشلی سونه په دا وخت کې پر دوی باندې شپاس پړ او احمدشاه بابا دا فیصله وکړله او ټول لشکر ته دا وویل تر څو دوی وقف وکړي، یو څه استراحت وکړي او وروسته سهار په روشنایی کې بیرته کندهار ته ستنه شي او د کندهار پر لور باندې حرکت وکړي. په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو څخه یو سپاهی چې کورې په هماغه سیمه کې و بله اجازه د لشکر څخه ووت او د خپل کور ته د میرمن اینو دیدن ته ولاړی. اینو چې خپل خاوند ولیده ډیر زیاته خوشاله شول او د هغه څخه یې وپوښتل. خوشا او ګلالی زده کوونکو، احمدشاه بابا چې کله خپلو سپاهیانو ته وویل چې تاسو دلې و استراحت وکړئ، نو په همدغه وخت کې نیمه شپه سپله چې په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو یعنی د هغه د ځواکونو یا هم د هغه د پوځیانو څخه، د هغه د اردو څخه یو اردو یا هم یو سپاهی چې په هغه سیمه کې د هغه کور و بېله اجازه د خپل لشکر څخه وتښتېده او د خپل میرمنې یعنی د میرمن اینو دیدن ته ولاړ. کله چې میرمن اینو خپل خاوند ولیده ډیر زیاته خوشاله شوله او د هغه څخه یې پوښتنه وکړه. اینو د خپل خوند څخه پوښتنه کوي د هندستان له سفر څخه قطه راستون شوې خوند ورته ځواب ورکوي بلې هو اینو ورته وایي احمد شاه بابا هم په خیر راستون شوی دی هغه نن شپه چیرې دی یعنی کله چې مېرمن اینو د خپل خوند څخه لومړی پوښتنه وکړه چې تاسو د هندستان له سفر څخه قطه راستون شوی یاست یعنی هندستان کمپنی په جګړه چې وه آیا هغه مو قطه کړه او کنه نو خوند ورته وویل بلې هو د هغه څخه موږ قطه راستون شوی وو ورسته دویم سوال چې مېرمن اینو ځینې کوي مېرمن اینو ورته وایي چې آیا احمد شاه بابا په خیر راستون شوی دی او کنه او هغه نن شپه چیرې دی خوند ورته په ځواب کې وایي بلې هو بابا هم په خیر راستون شوی دی او نن شپه په قرارګاه کې د لشکر سره دی اینو ورته ځواب ورکوي نو چې هغه په قرارګاه کې د لشکرګاه سره دی او تر اوسه مهاله کورته نه دی راستون شوی نو ته څنګه کورته راغلی وازې تزر لري چې ژر دی د کور راتګ ته تلوار وو یعنی کله چې مېرمن اینو د دې څخه خبر شوله چې احمد شاه بابا کورته نه دی راستون شوی هغه په قرارګاه کې دی نو خو ځکه کوونکو مېرمن اینو په همدغه مهال کې خپل خاوند ته وویل چې احمد شاه بابا تر اوسه پورې په قرارګاه کې د لشکر سره دی او تر اوس مهاله پر کورته نه دی تللی نو ته ولې دلته کورته راغلی آیا یوازې تزړه لري آیا یوازې تا ته تلوارې تر څو کورته ولاړ شي مېرمن اینو ورته یادونه کوي که خلک خبر سول نو دا ستا کار به زما دپاره یو لوی پیغور او تنه پاتې سي خلک به وایي چې د اینو خاوند په نیم کال یو نیم کال په جنگ کې د احمد شاه بابا سره د کور څخه لیري طاقت راوړی وو لیکن یو شپه نور یې طاقت نسبه کولای چې د خپل کور او مېرمن څخه لیر اوسي اوس نو تر دې د مخه چې څوک تا دلته وویني ژر بیرته قرارګار ته ولاړ سه یعنی کله چې مېرمن اینو د دې خبر څخه خبر سول نو خپل خاوند ته یې دا یادونه وکړله که چېرې د وطن او کلي کور خلک په ما باندې خبر سول چې تاسو یو نیم کال په جګړه کې د احمد شاه بابا سره یو ځای واس طاقت مو درلودې چې زما څخه لیر اوسي چې منګر دغه یو شپه تاسو انتظار نسی کولای نسبه کولای او تاسو د قرارګاه څخه راوتش چې د لسما د لیدو لپاره نو دا به ماته یو لوی پیغور پاتې سی یو لوی تانه به او تل به خلک ماته پیغور او تانه راکې نو خپل خاوند ته ویل چې بیرته ولاړسه د خپل قرارګاه ته ولاړسه او د لشکره سره یو ځای سه مېرمن اینو د دې خبرې سره د کور دروازه بند کړل او خوند یې بیرته قرارګاه ته ولېږه سهار چې احمد شاه بابا لکه څنګه خبر سو نو یې امر وکړه چې مېرمن اینو دې د حضور ته راوغوښتل سي مېرمن اینو د احمد شاه بابا حضور ته حاضر رسول لومړی یې احمد شاه بابا ته د پانی پت جګړې تبریکی ورکړه او وروسته یې د تیر شپې کیسه ورته بیان کړه احمد شاه بابا مېرمن اینو ته وویل آفرین دې پر تاسو هغه آفرین دې پر تاسو هغه کار چې تا کړی هغه د ستاینې وړ دی ستا دغه شریفانه احساس او افغاني تربیت د ستاینې وړ دی یعنی کله چې احمد شاه بابا د دې کیسې خبر سو نو پورنې ټولو ځواکونو ته دا یادونه وکړه تر څو مېرمن اینو د احمد شاه بابا حضور ته حاضر سي او احمد شاه بابا دا کیسه د مېرمن اینو څخه واوري نو مېرمن اینو چې کله د حضور ته حاضر سو لومړی احمد شاه بابا ته د پانی پت د جګړې د فتح تبریکی ورکړه ورسته یې کیسه تبیان کړه احمد شاه بابا د دې کیسې په اوریدلو سره ډیر زیات خوشاله شو او دې ته آفرینې ورکړه او دې ته یادونه وکړه چې ستاسو دغه ملي احساس او شریفانه احساس دې ساس افغاني تربیت د ستاینې او قدر وړ دی احمد شاه بابا د مېرمن اینو د وطن پالنې او د لوړ احساس خزيات متاثر سو او هغه ته د دولت ملکیت یو کاریز په پورنی یا صدر کې ور وبخشي درنو خوښوز د کوونکو احمد شاه بابا د مېرمن اینو د دغه وطن پالنې او لوړ احساس څخه ډیر زیات متاثر سو نو په همدې خاطر سره احمد شاه بابا د پریکړه وکړه تر سو مېرمن اینو ته د دولت کې هم د ملکیت څخه یو کاریز دې ته په پورنی یا هم صدر کې ور وبخشي دغه کاریز اوس هم د اینو کاریز په نوم یادیږي چې د کابل کندهار پر لوی لار موقعیت لري همدا ډول د دین انګلی زړوري او پر وطن مېینې مېرمنې قبر هم د کابل او کندهار پر لوی لار شمال طرف ته د دامن په ولسوالۍ کې خپل د اینو کاریز په یو کوچنی غونډې کې پروت دی چې په اساسي ډول په 1450 المریز کال کې د شهید داوود خان په دوره کې د مرمرو ډبرو څخه جوړ شوی دی یعنی د دې خبر په 1400 مریز کال کې د شهید داوود خان په دوره کې د هغه د واکمنۍ او سلطنت په وخت کې د مرمرو د ډبرو څخه جوړ شوی دی. د خبر په کتیبه یې لاندې توري لیکل شوي دي. درنو خوښ زده کوونکو، د میرمن عینو پر قبر په کتیبه یې هم هغه کومه ډبره چې ده پر هغه باندې څه لیکل شوي دي دا لولو. د میرمن عینو پر کتیبه باندې لاندې توري لیکل شوي دي چې هغه عبارت دي د دې حروفو څخه. دا خبر د کندهار د ننګیالي پښتنې میرمنې عینو چې میرمن عینو چې د عبدالله لور او د سعید د سعدالله سدوزی لمسی د په 1155 هجري قمري کال کې د مرهټي جګړې د پتی وروسته لوی امپراتور احمد شاه بابا دغه قریز چې پخوا به د دې د قبر تر غونډۍ لاندې بهېدی د دې د ملي غرور او علمی همت او لقبله ور وبخشي چې تر اوسه هم د دې په نامه یادیږي. یعنی د میرمن عینو پر قبر باندې د هغې داسې لیکنه سوې ده چې دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتني میرمن عینو چې د عبدالله لور او د سعدالله سدوزی لمسی و په 1155 کال کې کومه جګړه چې پاته شول د هغې څخه وروسته د لوی امپراتور احمدشاه بابا دغه قریز دې ته وربخشه او په قریز کې په یو غونډي کې د دې قبر دی چې اوس هم دغه قریز د میرمن عینو په نامه سره یادیږي. پر قبر یې د یادګار د جمهوریت په دوره کې په 1455 هجري شمسي کال د سولاغې د میاشتې په 6مه نیټه د دوشنبه په ورځ کندهار د ماغه وخت والی ښاغلي محمد ایوب عزیز په امر او توجه د اطلاعات او کلتور د امیر غلام محیل الدین ایوبی په سرپرستی پر جوړ شو. یعنی دغه قبر دغه یادګار چې وو هغه په هغه وخت کې چې کل جمهوریت و د جمهوریت په دوران کې په 1455 هجري شمسي کال کې د سولاغې د میاشتې پر 6مه نیټه د دوشنبه په ورځ د کندهار په هغه وخت کې چې کوم والی و د محمد ایوب خان عزیز په نامه سره یادېده د هغه په امر سره دغه قبر جوړ شو. نو درنو زده کوونکو، میرمن عینو مو موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې وپېژندل چې میرمن عینو څوک وه او د څه له قبله څخه د میرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی او میرمن عینو د یو افغانو اتلو زړورو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. خدای دې وکړي چې به یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو، کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول خواږه او کلالي زده کوونکي به د نن ورځې د لوست خلاصه به نوشته کوي، یعنی لنډیز به نوشته کوي چې د دې لوست څخه زموږ او تاسو څه زده کړله او خلاصه یې څه وه. او همچنان نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست زده کوئ، بلکې د دې تر څنګ به تېرې ورځې پر لوستونو باندې به هم تکرار کوئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خدای دې وکړي چې موږ د کړو او سیږي تر بل داسې درس لپاره چې زستا سپدرانه چوپړ کې حاضرې جام داله په ما شو وخت.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 300 1 1. Thank you.
سلام و خسته نباشید، با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. یک مقام امنیتی طالبان در لغمان میگوید که 6 تن در رویداد ترافیکی در این ولایت جان باختن. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از یونس یوسفزای سخنگوی قماندانی